سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو ز فريده سيال د شفيق يارد تخنيکي چارو په سمبلخ تر کله کوم پیل په خبرونو کو د پاکستان یو چرواکي وایي چنن پر ډیورن کرخه زيني نور مرکزونه هم پرانیستل شول چې له پاکستانه د لسکونو زرو افغان کډوالو د استلو بهيري او سر ګړندې شوې دي په خبري کې د کمشنر مرستيال عبد الناصر خان روټرز ویل دي پر تورخم دروازه چډر کډوال ورڅخه افغانستان ته وړي دغه مرکزونو شمیر درې برابر زیات شوې دي غزيته کړي د چترو شاو خوشل زره کسان د تورخم لاره افغانستان ته ستنه شوې دي د روټرز خبر لمخې د چمن لاره بیا تر 15 ډیر زره ډیر بیا سناد افغانان خپل هیوا ته ستنه شوې دي په همدې حال کې شکایتونه شته چې د پاکستان پولیسو زینی افغانان چې قانوني اسناد هم لري نیولی او اخراج کړی دي د افغان خوځون جنو بشری حقوقو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځنګړی استازي رینا امیری وای ل پاکستان د افغان کډوالو د اخراج پر وقبې په واشنگټن ډي سي کې د پاکستان له سفیر مسعود خان سره خبري وکړي مېرمن امیری نن سهار په خپل لیک شبکې لیکلې دي افغانستان ته د استل کېدونکو افغان کډوالو اسراري وضعیت د برسي لپاره ل خان سره یې د کتنې هرکلی کوي د هغې خبره په دې کتنې کې پر خوځو نور ځنګالو ډلو د دې اخراج چې د غیزو په باب بحث وکړ چې افغانستان ته ترستنې دروسه لڅډ ور خطرات او چیلنجونو سره به مخامخ کیږي لکه لکه چې د غیر قانوني کډوالو لپاره د پاکستان حکومت له خوا ټاکل شوی مهلت د اکتوبر پر 1 پایته ورسید د نومبر له نومړۍ نیټې څخه له پاکستان د غیر قانوني کډوالو اکثریت افغانان دي د اخراج لړۍ ګړندې شوې ده د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي په ژمي کې د کورنۍ ودا لاسنیوي لپاره 400 میلیون امریکایي ډالر ته اړتیا لري د دې ادارې د افغانستان څنګه نن په خپل شبکې لیکلي په افغانستان کې سخت ژمي ته یوازې څو اونۍ پاتې دي چې له کبله یې په غرنیو سیمو کې د واورو او کنګلونو له کبله د خلکو د تګ راتګ لارې تړلې وي د افغانستان په سړو سیمو کې هر کال د واورې له ورېدو سره اوندتن مواصلات لارې تړل کیږي او زیاتې کورنۍ په سختۍ د اړتیا وړ خوراکي مواد تر لاسه کوي د طالبانو یوې مخالفې ډلې د افغانستان د ازادۍ جبهې په بغلان کې د طالبانو د استخباراتو پر ریاست د حمله ادا کړې ده د ډلې په خبر پانه کې ویل دي تیر مخام په دې حمله کې د طالبانو د یو مدیر په ګډون د دوی د استخباراتو څلور کارکونکو وژل شوی دي او د نورو طالبان ټپیان شوی دي خپلواک سرچینو دغه اېد ا نه د تایید کړې او طالبانو هم په دې باب څه نه دی ویلي په پاکستان کې د پولیسو چارواکي وایي چې نن سهار په ډېرې اسماعیل خان کې د ټانک ډې سره نږدې 14 کې 15 کسان وژل شوي او د دریو پولیسو په شمول یو کسان نور ژوبل شوی دی د ژغورنې ډلې وایي په ژوبلو کې د ترافیک یو پولیس او یو ښځه شامل ده د چارواکو په خبره دا 14 نن هغه وخت شو چې ټانک اډې سره د پولیسو د غزمی موټر په تیرېدو پولیس وایي چې د 14 د څنګوالي په باب لټنې پیل شوې دي او تر دا مهاله د دې 14 مسؤلیت هم چانه دی منلای او د کرکټ د پنځو سورونو نړیوال جام سیالیو کې د غشي په افغانستان او هالند د کرکټ مسابقه روانه ده هالند تر اوسه پورې په 15.1 اورونو کې یو سلواویا منډه کړې نه وکټې تر لاسه کړې دي او لدی وروسته به افغانستان د لوبي میدان ته البته د بیټینګ لپاره ښکته کیږي خبرونه مو واوریدل وړاندې سره د مطالبه واوریدل شي پنځه په خبرونه کې د پاکستان څخه د افغان کډوالو د ایستلو د لړۍ په اړه باندې چې په تورخم کې هغه مرکز شمیر هم ډیر شوی دی چې پاکستان پکې غیر قانوني افغان کډوال ساتي او د شتروز پورې څومره افغان کډوال بیرته افغانستان ته د چمنو تورخم لړۍ راغلي دی او څه ستونزې لري باندې به یې جزئیات در سره په خبرونه کې شریک کړو همدارنګه هلمند ته به هم ورشو چې کاروندګر شکایت کوي چې د دوی د سکل د نارو حاصلات خراب دي
پرڅلرمې سای روغ انار نسته پکښی کې کولم ګرده یو راسته سوله دا وسم د توري توري وخه کې پکښی کې دا وس دلته ما پښکی ګرځي د نم د توري وخه کې په دا انار باندې چاودو د انار باندې د پټ کې وي
هم درنګ بلغیس ته به هم مرشو چې خلک شکایت کوي امنیت پکې په دې رسته کې خراب شوی دی
د بادغیس ولایت ته توجه کړئ د بادغیس ولایت کې ډیره بیا امنیت د ورو حق او اقدار ته نه رسیدي
همدارنګه په نړیوالو مسایلو به هم تم شو د اسرائیل او حماس ترمنځ په فلسطین کې به جګړې ته هم ورشو نور مطالب هم شته ملتیا مو وړه
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه د ملګرو ملتونو سازمان له پاکستان غوښتي د هغه افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړي چې د خپل ژوند د خوندیتوب لپاره د هیواد ته تللی دي. د دې سازمان د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک ویلي د کډوالو بیرته ستنیدل باید په خپل خوښه وي نه د جبر او زور لري. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان له دې هیواده د ناقانون افغان کډوالو د ویستلو لړۍ یې پیل کړي چې نږدې هره ورځ زرګونه افغان کډوال خپلې کډې باروي او د تورخم او چمن لري افغانستان ته وړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې په زور له پاکستانه د افغان کډوالو د ویستلو لړۍ روانه ده، ملګرو ملتونو یو وار بیا له پاکستان غوښتي دغه افغانانو ملاتړ وکړي چې د خپل ژوند د خوندیتوب لپاره د هیواد ته تللي. د دې سازمان د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک 13 ورځ په یو خبری کانفرنس کې ټینګار وکړو چې خپل هیواد ته د کډوالو بیرته ستنېدل باید په خپل خوښه وي نه د جبر او زور لارې. نوموړي وویل چې د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنری یو ان ایچ سی آر پاکستان ته ډاډ ورکړی چې دوی به د دغه کډوالو د مدیریت او نړیوال ملاتړ ته د اړمنو کډوالو د ثبت لپاره ځانګړی میکانیزم جوړ کړي. په همدې حال کې د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا میری ویلي چې د افغان کډوالو د بیړنۍ وضعیت د ارزونې په موخه یې د امریکا لپاره د پاکستان له سفیر مسعود خان سره لیدلي. اغلی امیری نن په خپل ایکس پاڼه لیکلي په ښځو او نورو زیانمنونکو ډلو باندې د اغیزو او هغو ګواښونو او ننګونو په اړه چې دوی د افغانستان ته د بیرته ستنېدو پر مهال ورسره مخامخ دي خبرې وشوې. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او له دې هیواده د ویستلو لړۍ روانه ده. پاکستان حکومت تیر ورځ وویل له هغه وخت رئیس چې دغه هیواد له پاکستانه 1.1 میلیونه غیر قانوني کډوالو ته د وتلو نیولو او شړلو امر کړی، له 1,15,000 څخه زیات افغانان له پاکستانه وتلي دي. له تورخمه بیا راپورونه وایي چې هلته د ښځو او ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ دی او له څو ورځو راهیسې پرته له کومو اسانتیاو هلته شپې ورځې تیروي. په ټولنیزو رسنیو کې په خپرو شوي ویډیوګانو کې هم ښکاري چې بېشمېر افغان کډوال پاکستاني اړخ ته پراته دي او د سختو ستونزو یادونه کوي. په یو خپره شوي ویډیو کې یو افغان یو پاکستاني پولیس ته وایي نگرهار ته تازه ستون شوی کډوال شیر علی هم ازادي راډیو سره په خبرو کې د هغه ستونزو کیسه کوي کوم چې د سنیدو پر مهال ورسره مخ شوی دی.
تقریبا یو چې ډیر روپۍ کالدارې زمانه په تورخم کې په کډې راړولو باندې وشي. دې په لوژ روغتو په زرګاو مخلوق ناست زمونږ کار نه کوي، دا ټوله ورځ په ناره نوره دغه شانه تېره کړه، تنده باندې باران هم را باندې راغی، سامانونه هم رانه ګډ وډ شولو. ډېره سره دومره وی چې بس ایله دومره موږله چې ګاډی مې په وکړه کور ته مې پرا ورسوله. نن سومه ورځ ده نه وړشته دی کور کې روره نه نوره دغه شته.
په ورته وخت کې په پاکستان کې میشت یو شمیر افغان کډوال چې په دې هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد هم لري وایي د پولیسو له ویرې له خپلو کورونو نشي وتلی، ځکه د دوی په خبره پولیس اسناد لرونکي افغانانو سره هم ناسم چلند کوي. د محمد الله په نوم یو افغان کډوال ازادي راډیو ته وویل
په پاکستان کې ولې ځوان د ټولو قانون لپاره ډېر سخت شوی دی. هغه که اسناد لري او که نه لري پولیس تنګوي، پیسې یې غواړي، پیسې یې موړي دي، ځینې خلک یې وهلي دي او ماشومان اوس اکثره خلک مکتبونو ته نه لېږلی دي، ویروس داسې نیسي وموي او یا هم بندیان کې او ځینې خلک یې همدغسې وړي.
که څومره پاکستان حکومت وړاندې ویلي و چې اسناد لرونکي افغانان له خپلې خاورې نه باسي او دغه شان د هیڅ افغان کډوال مال او عزت ته به زیان نه رسیږي، خو د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا محمد حسن اخوند تازه په خپله یوه وینا کې پاکستاني لوری تورن کړ چې خپل عسکرو ته له افغان کډوالو سره د ناسم چلند او له دوی د پیسو اخیستلو امر کړی. نوموړي په دې وینا کې چې نن د طالبانو حکومت تر واک لاندې ملي ټلویزیون نه خبره شوله، پاکستان وغوښتل چې افغان کډوالو ته له دې هېواده په باعزته ډول د وتلو لپاره وخت ورکړي.
نو زموږ د دوی څخه په کلکه دا غوښتنه ده چې افغانان دي په بې عزتۍ سره نه راباسي، افغانانو ته دي نور آثار نور کړي، افغانانو ته دي کافي وخت ورلره ورکړي چې په ښه ابرو او عزت سره خپل ملک ته راستان شي. کدی دا خبره کوي چې ناقانون مهاجرین موږ باس، دا د مال د کور ورانول، د بې عزتي کول، دا په کوم قانون
د دغه شان ویل که پاکستان د افغان کډوالو سره ناوړه چلند کوي، له دوی دی هم د ښه ګاونډیتوب تمه نه کوي. تیر ورځ د طالبانو د حکومت د دفاع وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد هم پاکستان ته غواخ کړو چې د افغان کډوالو سره د دومره ظلم وکړي چې د خبره بیاي د پریکولو توان ولري. ګڼو نړیوالو سازمانونو او حکومتونو له پاکستان د افغان کډوالو په وستلو اندېښنه خوده او د پاکستان له حکومت غوښتنه کړې چې د غلړۍ ودروي، خو یاد هیواد تر اوسه په دې برخه کې کوم نرمښت نه دی خوده. د راپورونو پر بنسټ لتیرو څولسې زرایس شاوخوا 3.5 میلیون افغانان په پاکستان کې میشوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې د معلوماتو پر بنسټ یوازې په افغانستان کې د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته نږدې 600,000 افغانان پاکستان ته کډه شوي دي.
و مورید چې د ملګرو ملتونو سازمان له پاکستان غوښتي وي د غوښتي ود هغه افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړي چې د خپل ژوند خوندیتوب لپاره د هیواد ته للی دي. همدارنګه د هغه افغان کډوالو ستونزې مو هم واوریدلې چې له پاکستان په زور استل کیږي. بل په لاله پاکستان څخه د سپین بولدک د لارې راستن شوی افغان کډوال وای ټول شتمنی هلته پات شوی دا او دوی خالی لاس راغلي دي. تفصیل لسیمه په دې راپور کې اورو.
د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د کډوالو امیریت په ودانۍ کې د راغلو کډوالو ګڼه ګوڼه. راغلي کډوال وایي له پاکستانه تش لاسونه راشدل سوي، شتمنی د کاروبار وسایل او د کور قیمتي توکي هم ترې اخیستل سوي دي. دوی اوس آن د کور د پخلنځي لوښي هم نه لري.
مانو ماما جمعه اتل اوس کالم تیر سلو په ماشان کې اعلان وکړ په شپه کې را باسو ګردار سم پات سلو په دوه لاس راغلی یو شی د نور مې نه نور مشه د رودا پاکستانی ګاډي د تر د کندارن کرای کړ د 1,50,000 روپۍ ورکړي دي. اوس موږ د خالي کې موږ چیرې واړو چیرې کښینو چیرې ولاړو زنانې د ورور مې نه جوړه مې چنيان دي مرسته در سره وسیله مرسته دی یو خیمه راکې یو نور شان راکې خو رکې مو وات ولا کيو شی بنا وړي نو یو شی ستا.
زمانو مرزا عالم دی د مزار ولایت مې د پنځه ویشت کالم دوری تیر کړی دی. کاروبارم بزاد بازارو کار لګوي په یو اتوار بازار د جمعې بازار په دا بازارو کې کپڑے او د لوشي د شای مې خرڅول. هغه په لایلار صفات دی هغه هم ضبط کړ په کور کې څه مال درختو شهر زر پراتو هغه د پولیس موبایل ته واچول هموشت یو ورزید پس هم د ټیکټ پیسې ولا د بل سن راخیستي بس 1,500 روپۍ تر دا غزي پوری موږ راسوولي.
په دغه کډوالو کې ډېری داسې کورنۍ هم ستچ هتا د یوې شپې ډوډۍ پیدا کول وسنه لري او نه هم په هیواد کې کوم شتمنی لري. د افغان کډوال وایي ل زیات کلون رئیس په پاکستان کې خواري کړي او څه شتمنی چې لاس ته راوړي هغه ټول ترې ګرځول سوي ده. دوی د طالبانو پر حکومت او مرستندوی بنسټونو ژغ کوي ترڅو د دوی اساسي غم بخوري.
شیان میانم ټول هلته داسې سره پاتې سو ټیم نو له موږ ته دوه ورځې ټیم راکړی اوس دوه ورځې کې نو هغه شی نه خرڅېدل چې څه خرڅېده هغه په نیمه بیه ورکړه. نور هم داسې پرېښی ده نور راووت سری په همدلته ځان راورساو ادې ځان کالم را رسولی دي.
ما هلته څلوېښت کاله تیر کړو پاکستان کې هلته ډېره خواري ډېره دغه پرالې او اوس ما زمینداری و دغه ټولې دغه پات شمې را وایست په پیسو ته ضرورت لرو د ورو ته لرو نور شان ته لرو.
په سپین بولدک کې د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو امیریت د سب مدیر عبداللطیف حکیمی وای په تیرو دوه ورځو کې د راستنسو کډوالو شمیر تر لږ راوړي.
نو په تیرو دوه ورځو کې چې نسبتا نو په خواته حالات ډیر استراري سوي دي او د کډوالو ډیروالي راغلي دي. قدرته وای چې لس چنده اضافه سوي دي. نو د وړ مرزي کې 1,510 کورنۍ راغلي دي چې 3,600 نفر کیږي او په پرون مرز کې 200 کورنۍ راغلي دي چې 3,500 نفر کیږي. نو ګراف معلوم نه دي کېدای شي نور هم لوړ شي. حالات پر یو ځای نه دي ولر حالات استراري دي نو کېدای شي نور هم اضافه شي. نو پیلان د هر مهاجر سره پر کورنۍ باندې هغه 1,000 افغاني او بیا 2 نفر چې هر ولایت ته ځي د هغه ولایت کرایه ورکړي.
افغانستان ته د تازه راستنوسو کډوالو لپاره د طالبانو حکومت او مرستندوی بنسټونو په موقت ډول د څو شپو تیرولو امکانات برابر کړي. هغه څه چې د دوی دایمي درد نسی دوا کولای.
په نشي توګو اعتیاد تاسو د تدریجي مرګ او کورنیمو د بدمنغۍ په لور بیایي.
او د کرکټ د 500 نړیوال جام سیالیو کې چې د شیبا د افغانستان او هالند ترمنز روانه وه. هالند د نهو د لسو وکټو په تر لسو لاس ورکولو سره په شپږ اشاریه درې ورونو کې افغانستان ته یو سل نه هاویا منډې وکړي چې ټارګیټ یو سلو اتیا شو. افغانستان به په 500 ورونو کې دغه یو سل اتیا منډې باید پوره کړي. تاسو کولای شئ د ازادي راډیو پر ویب باندې هم د دغې لوبې شیبه په شیبه باندې جزئیات تعقیب کړئ. اوس به بیرته له پاکستان د افغان کډوالو وضعیت ته ورسنه شو. د کونړ اوسیدونکي وایي د پاکستانیانو د پاکستان چارواکو لخوا افغان کډوالو سره کیدونکي بد چلند دوی خفه کړي دي. دوی له افغان چارواکو او پانګوالو سره نه په شریکه غواړي چې کونړ سیند باندې د برېښنا بند جوړولو سره له پاکستانه د غچ واخلي او هغوی ته ځواب ورکړي.
د کونړ اوسیدونکو وایي د اکتوبر له پیل څخه پاکستاني او چارواکو له خپلې خاورې د افغان کډوالو پر زور راوستلو لړۍ توند کړې ده او له ډیرو افغانانو یې د هغوی کورونه، دوکانونه او مالونه نیولې دي چې دې کار کونړیان خفه کړي دي. د کونړ اوسیدونکو عبدالغفار صافی
په داسې حساس وخت کې دغه افغانان خپل هیواد نه راوویستل او ډېر ظلم او زیاتی ورسره وکړو، تر دې پورې چې پیسې هم ورسره نه راپرېږدي او حیوانات هم ورسره نه راپرېږدي. د دې په ځای چې ښه په حیا او په عزت یې رالېږلی وی، په ډېره بې عزتۍ راولېږه. موږ په ډېر خواشینی یو.
کونړیان له اوسنیو چارواکو او پانګوالو غواړي چې له پاکستان څخه د تیرو او اوسنیو ظلمونو غچ اخیستلو یوازینۍ لاره د کونړ او کابل سیند اوبه مهار کول او پرې د اوبو برېښنا بندونه جوړول دي. د دوی په وینا چې دې کار سره به په زرګونه میګاواټ برېښنا تولید شي، فابریکې به جوړې شي، په کې به په لسګونه زرو بیروزګارو کسانو ته د کار زمینه برابره شي، شاړې ځمکې به آباد شي او بهرنیو هیوادونو ته به د افغانانو د کډوالۍ او فرار مخه ونیول شي. استاد عبدالرحمن:
نو د پاکستان د دغه ظلم او جبر په جواب کې مونږ غواړو چې د کونړ سیند باندې د اوبو او برېښنا بندونه جوړ شي، چې په دې سره به له یوې خوا به زموږ وطن آباد شي او له بلې خوا به دلته کارخانې جوړې شي، بېروزګاره خلکو ته په کار زمینه برابره شي، همدارنګه هغه شاړې ځمکې به خړوبې شي. په دې سره به پاکستان باندې دغه اوبه بندې شي او هغوی به په آینده کې مونږ ته بیا سوال ازاري کوي او مونږ ته به محتاج یي.
په ټولنیزو رسنیو کې هم د پاکستانی حکومت لخوا د افغانانو زورول او په زور یې له یاد هیواد راوستل غندل شوی. د ټولنیزو رسنیو غنو افغان کارونکو لیکلي له پاکستان د بدل خستلو خلاره همداد چې حکومت ولس په ګډه د وطن آبادی او بو مهار کول ته مټي را بډ وهي. د دوی په وینا چې کچیرته افغانان دغه تاریخي وړین کار تر سره کړي، نو ډیر زر به مو هیواد پرمختګ وکړي، پر ځان به بسی شي او پر یو صادرونکي هیواد به بدل شي. کوم افغانان چې د مزدوري لپاره بهرنی هیوادونو ته تللي، هغوی به بیرته راستانه شي او خپل وطن کې به د خوښۍ ژوند پیل کړي. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې د پاکستان حکومت له تیر یوې میاشتې څخه د افغانانو زورولو او له پاکستاني پر زور د راوستلو لړۍ توند کړي. که څه هم د کډوالو په چارو کې نړیوالو بنسټونو او افغان چارواکو پر پاکستان غږ کړی چې د افغانانو د وستلو دغه لړۍ دې ودروي، خو بیا هم هغوی ورته زور غر کړی دی. خلک وایي پخوا به د همدې افغانانو پر سر نړیوالو پاکستان ته هر کال په سلګونه میلیونه ډالر ورکول، هغه پرې اوس بند شوي او دا فشارونه یې د همدې لپاره دي چې بیرته ورته هغه کومکونه پیل شي. دغه افغانان له نړیوالو مرستندوی بنسټونو غواړي چې د کډوالو سره دې د پاکستان په ځای افغانستان کې مرستې وکړي، څو په خپل وطن کې کورونه آباد کړي او خپل کاروبارونه پیل کړي. دا لومړی ځل نه دی چې خلک د کونړ پر سیند د اوبو او برېښنا بندونو جوړول غواړي، بلکې له تیر حکومت او نړیوالو یې پخوا هم ډېرې غوښتنې کړي. په تیر حکومت کې له سورتاق څخه تر مرکز اسدآباد پورې شپږو ځایونو کې د برېښنا کوټونو سروېګانې شوي. د هغه وخت د چارواکو په وینا چې که چیرته په یادو ځایونو کې برېښنا بندونه جوړ شي، نو 9500 میګاواټه برق تولیدولی شي، چې د یادې برېښنا نږدې نیمه یې د افغانستان له اړتیا زیاتېږي.
د مخام لشپګو د سحر تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
دا کرکټ د 500 اورونو نړیوال جام سیالیو کې هالند افغانستان ته د یو سولاتیا منډو هدف وټاکه. همدا شیبه زموږ سپورتي خبریال بختیار ساحل مرسره ده. ساحل صاحب، تاسې ستړي مشئ که تاسې د دغې لوبې په اړه باندې ډېر راته ووایئ چې چا ښه لوبه وکړه او دغه هدف چې افغانستان ته ټاکل شوی دی، آیا افغانستان به وکولی شي د هدف پوره کړي؟
سلامونه تاسو ټول اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، غږ مې اورئ؟
ساسي غږ نه لرو، کچېری تاسو هڅه وکړئ
غږ مې اورئ.
ساحل صاحب اورو، مهرباني.
سلامونه مې ومنه. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، افغانستان نیدرلند توپوهنه بشپړه کړه. دوی په وڅلوي خبرونو کې آل اوټ شو، 109 منډې وکړې. د دوی پیل ډیر ښه و ښکارېدل، دغه سې ځکه دوی په لومړنیو 1400 کې تر اتاتیا پورې منډې لرلې. داسې برېښېدل چې دوی به تر 250 پورې هدف ټاکي، خو نن یو څه چې په لوبه کې وشول هغه ډیر د تمې خلاف و، او یو څه نوي و چې په نړیوال جامونو کې ډیر کم پېښ شوي دي. هغه د یادې لوبډلې د څلورو لوبغاړو رن اوټ کېدل و چې څلور لوبغاړي پرله پسې رن اوټ شو. هماغه شیبه و چې د یادې لوبډلې هغه مومنټم یا هغه کم عالی پیل چې و هغه مات شو، او په دې سره د افغان توپ اچونکو لپاره ښه موقع پیدا شوه. د افغانستان سپینرانو چې نن یو وار بیا نور احمد په لوبډله کې د یو فاست بالر په ځای اخیستل شوی و، هغه بیا ثابته کړه چې هغه ته موقع ورکړل شي نو خلو به کوي. نن یې دوه مهم لوبغاړي په خو وخت کې وسوځول، ډیر کنټرول کې بولینګ یې وکړ. د دې ترڅنګ د محمد نبی توپ اچونه ډیر عالی و چې هغه درې لوبغاړي وسوځول، نور دوه اورال. د افغانستان سپینرانو ډیر خطو پچونه وکړه. افغانستان ته دومره لوړ هدف نه ورکړل شوی، که څه هم ویکټه د سپینرانو لپاره سپورټ لري، او په دویمه پاړۍ کې به لا لږ سپورټ ولري، ځکه کالته بشپه هم وي او په تیار کې بیټنګ کول لږ سخت وي. د پرخې ورې دوه امکان هم شته، خو هدف ډیر لوړ نه ده. که افغانستان اوپنران نور لوبه په څیر ښه پیل وکړي، زه مطمئن یم چې لوبه خو به ګټي. خو مهمه دا ده چې افغانستان دغه لوبه لږ تر لږه په 15 اورونو پورې وګټي، څو نیټ رن ریټ یې ښه شي، او د نیمه پیل لوبې لپاره بیا د نیټ رن ریټ ستونزه ونه لري.
ډېره زیاته مننه کور ودان زموږ سپورتي خبریال بختیار ساحل و چې د افغانستان د نننۍ لوبې په اړه باندې چې یوازې هالند بیټنګ کړی دی، اصولو 80 منډې افغانستان ته هدف ورکړی، له دې وروسته به افغانستان بیټنګ کوي. په دې اړه یې موږ سره جزئیات شریک کړل.
د ازادۍ راډیو په خپرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو څلور وی ساعت.
اوس به هم یو نړیواله موضوع واخلو. په داسال کې چې په غزه کې لهم د اسرایلو بمباری روانه ده، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن تل ابیب ته ورسید. په همدې حال کې ملګرو ملتونو په غزه او لیدیز غړه کې د اړو کسانو د لاسنیوي لپاره د 1.2 میلیارد ډالر پرځښت د اسرایلو مرستو غوښتنه کړې ده. تفصیل به راپور کړو.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د غزې په جګړه کې پر بشري اوربند د ټینګار لپاره نن تل ابیب ته ورسید. د رویټرز خبری ایجنسی د راپور لمخې بلینکن په دې سفر کې د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د خبرو پر مهال په غزه کې ملکیانو ته د زیان او شتو د کمیدو په باب خبري کوي. په دې ځای کې د روانو جګړو له کبله د خوراکي موادو، سونتوکو، اوبو او درملو کموالی احساسېږي. په غزه کې ودانۍ نړیدلی او په زرګونو کسان له بمباریو د خوندیتوب لپاره له خپلو کورونو کډې کولو ته اړ شوي دي. د بلینکن تر دې سفر مخکې د اسرائیل پوځ ویلي و چې غزه ښار محاصره کړی دی. رویټرز اژانس نن راپور ورکړی چې اسرائیلي ځواکونو یو وار بیا د مځکې، سمندرګي او هوا له لارې د شپې له مخې پر غزه حملې کړي دي. د بداسل کې دا چې د راپورونو لمخې په غزه کې د ننه د ناوړ وضعیت او د ملکی فلسطینیانو د مرګ ژوبلې زیاتې دوله کبله نړیوالې اندېښنې پر ځای پاتې دي. له بلې خوا د حماس متحدو ډلو او د اسلامي جهاد ډلې ویلې چې د دوی جګړه مارو د هغو اسرائیلي پوځیانو په وړاندې چې د مخکې تک په حال کې وو منفجره وسایل منفجر کړي، او له بې پیلوټ الوتکو یې لاسي بمونه اچولي. دغه راز هوان او د ټانکونو ضد توغندي ویشتلي دي. سپینی مانی ویلی د اسرائیل او حماس په جګړه کې پر یو لړ وقفو غور کوي څو خلک په خوندې ډول له غزې څخه ووزي او بشری مرستو ته اجازه ورکړل سي. خو له بشپړ اوربان سره خپل مخالفت یو بیا تکرار کړ. د سپینی مانی د ملي امنیت شورا ویان جان کربی پرون خبرلنه ته وویل چې په جګړه کې دا وقفه باید موقتی او محلی وي او ټینګار وکړ چې د اسرائیل د دفاع مخنی نیسي. په همدې حال کې ملګرو ملتونو نن جمعه د 1.2 میلیارد ډالرو په ارزښت د اسرائیل مرستو د یوې بستې ترلاسه کولو درخواست وړاندې کړی دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې یا اوچا ویلي دغه مرستې به د غزې د 2 میلیونو اولکه اوسیدونکو او د لویدیځې غاړې د 15 لک اوسیدونکو اړتیاوې پوره کړي. د دې ترڅنګ د امریکا د متحده ایالاتونو د استازو جرګې بیا د اسرائیل لپاره د 4.5 میلیارد ډالرو په ارزښت پوځي بودیجه تصویب کړه چې د استازو جرګې نوی مشر مایک جانسن ویلي دا کار ډیموکراتانو او ولسمشر جو بایدن ته یو چلنج پیښوي. د غزې پر تړانګه د اسرائیل هوایي بریدونه وروسته له هغې پیل سول چې د اسرائیل په وینا د حماس جنګیالیو څه کم میاشت مخکې پر اسرائیل په برید سره 1400 کسان ووژل او 240 کسان یې یرغمل کړل. د حماس ډلې تر کنټرول لاندې غزې تړانګې کې روغتیایي چارواکي وایي چې د اسرائیل د بریدونو په نتیجه کې تر اوسه تر 9000 ډیر فلسطینیان وژل سوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوس به لمن تور شو چالته کروندګر د انارو د حاصلاتو د خرابوالي شکایت کوي.
دا خوشکا د دغه سکی چې د وبو په خاطر یې کړی دي سرشکا جوه چکلی ولا
په هلمند کې د انارو باغونه حاصل تر رسیدلې دي خو مالکین یې له حاصلاتو څخه خوشاله نه دي.
پروش کال شو دا او سرشکا
و چې لوش کلن نور علي د هلمند د مرکز لشکرګاه شهر اړوند د باباجی په سیمه کې پر شاو خوشپاش جریبم زکه د انارو باغونه جوړ کړي چې اوس له دغه باغ څخه د انارو د حاصل پر راټولولو بوخت دي. نموړی وای د باغونو حاصلاتو ته یو چکالی او امراض دواړه یو ځای سیوی او نیمایی رقم کړی دی.
څلرم یې سای روغ انار نسته پکشي کې کولم ګرده یو راسته سوله دا وسم د توري توري وخه کې پکشي کې دا وس دلته ما پکشي ګرځي د نم د توري وخه کې په دا انار باندې چاودو انار باندې د پټ کې وي مچان باندې ستا خوشکاته کړی. پروش کال شو دا او ساش کال خو لا کوم عزت لویږي چې تلرمه ساجله دروږي روغ انار خدای دی.
نورالی زیاتوی چې ساش کال کاریګر د خپل باغ د حاصل در ټولولو لپاره نه دی نیولې خو دی وای تیر کلونه به څلور او پنځه کاریګر اتمن نیوله. د افغانستان انار څه برخه هین ته صادریږي او زیاته برخه پاکستان ته صادریږي خو اکثره وخت کله د افغانستان باغونه حاصل ته ورسیږي نو د پاکستان لوري د تورخم او سپین بولدک دروازې د افغانانو پر مختړل کیږي چې دغه چارې اکثره وخت باغوانان زیات زیانمن کړي. محمد نبی چې د هلمند ولایت یو بل باغوان دی وایي که حکومت ورته سړی خونې جوړې کړي نو دوی به زیات خوشحاله سي.
د شوته د دغه شوکې د مرض دوا دفه نسته چې دغه شوته ګوره د شوته چې وکړي هغه دا طریقه سي او چې شوته نه وکړي هغه دا طریقه سي هغه دغه سي. او دا یو بله خبره دا ده چې دلته موږ د میوې د ساتونکي ځای نه لرو چې میوه موږ پکې وساتو بس په یو پلا شروع کو په یو پلا ګرد په خص یا غلطه بازارو کې نه خرڅیږي ډم سي.
هڅه مو کړ چې په دیاړه د هلمند ولایت د کرنی او مالداری ریاست د مسولینو سره هم خبري وکړو خو بریالي نسو. هلمند یو زراعتي ولایت دی چې دغه ولایت د کرنی او مالداری د ریاست ته معلوماتو پر اساس نږدې د 50% خلکو اقتصادي پر کرنه او مالداری پورې تړلې دي.
ستاسو لا پیغامونو
السلام علیکم. د بدخشان ولایت د بالامرغاب د ولسوالۍ ته پیغام پیژم. ما د اسلامي امارت او لوړو چارواکو څخه غوښتنه ده د بدخشان ولایت ته توجه وکړي. د بدخشان ولایت کې ډېر بیا باندې دورو حق او حقدار ته نه رسیدل دی. دوی وکړي چې تاسو ما پیغام نشر کړي. السلام علیکم.
زه بشر ملوفا د هلمند ولایت څخه دا پیغام درته پرېږدم. پیغام په دا حق لدی محترمو، زموږ په دغه هلمند ولایت او په دا د باباجي په سیمه کې غله ډېر زیات دي. موږ د لوړپوړو چارواکو څخه هیله کوو چې دغه غله د غلو مخه ونیسي، ځکه چې د شپې د خلکو د کورو څخه غوایي، پسونه او موټرګاټان وځي او پر هر سړک باندې د خلکو سره موټرګاټان او پیسې اخیستي. پر هغه خو د چا خوا نه بدیږي، خو پر دغه سربېره بیا ډیر کسانان دي چې وشتل سیوی دي، بعضی ټفیان دي او بعضی شهیدان سیوی دي. موږ د لور پورو چارواکو څخه دا هیله کوو دغه غله ژر تر ژره ونیسي او یا معلومات وکړي چې دا څوک دي او څنګه خلک دي.
السلام علیکم، د هلمند ولایت ګرمسیل ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. دلته چې کله په دغه کې څه ورته انډیا کې دغه کم میچ افغانستان وګټي د پاکستان پر وړاندې، پاکستان څخه دغه بازی وګټله، نو دلته په ډیرو ولایاتو کې ګڼ شمیر کسان راوتلي چې دغه نمانځنه کوله، خو په خصوصا په هلمند او کندهار کې چې راووتل هغه هم د سخت ننګونو سره مخ شوله.
په دویمې نیمه کې درته د ازادۍ میلمه پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې ورزو د دې سات لنډو خبرونو ته. د پاکستان یو چارواکی وایي چې نن په ډیورن کرښه ځینې نور مرکزونه هم پرانیستل شول، چې له پاکستانه د لسګونو زره افغان کډوال د ایستلو بهیر سره ورسره ګړندی شوی دی. په خبره کې د کمشنر مرستیال عبدالناصر خان رویټرز ته ویلي، پر تورخم دروازه چې د کډوال ورسره افغانستان ته وړي، د دغو مرکزونو شمیر درې برابره زیات شوی دی. د افغان ښځو نجونو بشري حقونو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استاذ رینا میری وایي، پاکستان د افغان کډوالو د اخراج پر عواقب واشنگټن ډي سي کې د پاکستان له سفیر ماسو خان سره کتلی دي. هغې نن په ټویټر پخواني ټویټر او ایکس شبکې باندې لیکلی دي چې د دغو په دغې کتنه کې پر هغو مسایلو هم خبرې وکړي چې د دغې کډوال چې له افغانستانه له پاکستانه ویستل کېږي که بیرته افغانستان ته ستنیږي، په زیاتره پر ښځو او نورو زیانګالو ډلې به څه اغېز وکړي، په دې هم ورسره خبرې کړې دي. لکه چې د اکتوبر تر پایه پورې پاکستان ټول افغان کډوالو ته وخت ورکړی و چې له دې هېواده ووزي. د نن دریم ورځ ده چې دغه تاریخ پای ته رسیدلی دی او د افغانانو د اخراج لړۍ ګړندۍ شوې ده. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي، په ژمي کې د کورنیو د لاسنیوي لپاره 400 میلیون امریکایي ډالر ته اړتیا لري. د دې ادارې د افغانستان څنګه نن په خپل لیک شبکه لیکلي دي، په افغانستان کې سخت ژمي ته یوازې څو اونۍ پاتې دي چې له کبله یې په غرنیو سیمو کې د واورو کنګلونو له کبله د خلکو تګ راتګ کمیږي. د افغانستان په سړو سیمو کې هر کال د واورې له ورېدو سره عمدتاً مواصلاتي لارې تړل کېږي او زیاتې کورنۍ په سختۍ سره د اړتیا وړ خوراکي توکي ترلاسه کولی شي. په پاکستان کې د پولیسو چارواکي وایي چې نن سهار په ډیری اسماعیل خان کې د ټانک ډي سر نږدې چاودنه شوې ده چې 15 کسان پکې وژل شوي او د دریو پولیسو په ګډون 21 کسان ژوبل دي. د ژغورنې ډلې ویلي دي چې په ژوبلو کې د ټرافیکو یو پولیس او یو ښځه هم شامل ده. د چارواکو په خبره ده 14 نن هغه وخت وشو چې ټانک ډي سره د پولیسو د قسمه موټره په تیرېدو. پولیس وایي چې 14 د څرنګوالي په باب یې پلټنې پیل کړې دي او تر دا مهاله د 14 مسؤلیت هم چا نه دی منلی. او په کرکټ کې بیا نن د افغانستان او هالند ترمنځ لوبه وه. هالند لومړی بیټنګ وکړو چې هدف یې افغانستان ته 1-3 ټاکلی دی. افغانستان بل دی وروسته بیټنګ کوي.
د ازادي میلمه د ازادي میلمه پروگرام ته مو په سلامونو هرکلی کوو. نن مو په دې پروگرام کې وفا سمندر میلمه دی چې په لیکوالۍ کې د جلا سبک خاوند دی او تر ډیره په خپلو لیکنو کې د مینې او صمیمیت پر خپرېدو ټینګار کوي. په خپلو کتابونو کې هم د اړخ ته زیات کار کړی دی. د کتابونو تر څنګ په خپلو مقالو او ویډیو کلیپونو کې هم د مینې او صمیمیت د خپرېدو پر مسله په وار وار ټینګار کړی دی. د مرکې په پیل کې مور څخه پوښتنه وکړه چې له څه باندې یوه کال راهیسې جلا وطنۍ کې پر لیکوالۍ څه اغیز پرېوتی؟
د لوی خدای په نامه دا دوه خبرې دي. یو دا ده چې ټولنه او ټولنیز ماحول او فزیکي جغرافیه څه حال او احوال لري، یا دا ده چې زه څه یم. فکر کوم چې لیکوال، خالق، هنرمند خپل یو وطن ده. د دې فزیکی او اجتماعي ټولنیز اړتیاوې دا دي چې باید په یو فزیکي وطن کې، په یو اجتماع کې هم وي. که چیرته هغه جغرافیا هغه وطن ورنه واخیستل شي یا دی ورنه لرې شي، خو دی خپله یو وطن ده. نو ځان سره مې شخصي فردي چلند دا ډول ده چې صحیح ده، موږ اوس بې وطنه شو. د وطن لږی لري شو د وطن د غیګه موس په برخه نه ده ول خپل یو وطن یاسو د چڅنګه ځان په یو آبادی بدلو د دې موږ شخصي فردي کار پورې ډیر تړلې ده نو د مخبل چلن لدی قضیه سره دا ډول ده
سمندر سے لوستون کې و څه توقعات لري ځکه چې په افغانستان کې لوستون کې هغه کسان چې ستاسو لیکنې مقالې لولي یو ډول توقعات لري د افغانستان د باندې سیاست د هغوی توقعات هم خامخا ورسره بدلېږي په دې برخه کې تاسو څه تغییر وموند
صالح صاحب خبره دا ده چې زما لپاره اوس وایي چې افغانستان 40 میلیونه وګړي لري دا 40 میلیونه آگاهۍ دي 40 میلیونه تبې دي 40 میلیونه صغیر کیهانونه دی نو ستونزمنه ده چې سړی داسې نسخه راوباسي چې د دوی تبه بل څه سره لګي یا څه ډول ولې په هر حال دی ولیکوال په توګه داسې یو څوک چې غواړي دی پیغام ورکا هنر و پنځوي یو څه ورکا ټولنې ته د دې په مسلېتو کې دا راګرځي زه ځان خپل مسولیت دا ګڼم چې څه وړاندې کوم په ټول اخلاص وړاندې کوم په ټوله مینه وړاندې داسې کوم چې باید ټول وجود مې پکې ذوق شي پکې ویلې شي او لږه نه یوه خیالي د سرخان جوړ شي او دا وغوړوم لوستونکي ته دا چې ظرفیتونه څومره دي دا چې امکانات څومره دي دا چې فضا څومره دي ته اجازه ورکوي جلا خبره ده ولې د وګړي په توګه د هنرمند د لیکوال رسالات د کلمې د شاګرد په توګه ځان ته دا ګڼم چې باید پرته له هر ډول سوداګریزو توقعاتو یا پرته له دې چې د دې لپاره انتظار ولرم چې نوم مې څومره پړسیږي شهرت مې څومره قد باسي یا زما لپاره څومره ګټه راوړي د زما وینا زما خبره زما کار زما د دې هنري کار پرته له دې وړاندې کوم ځکه فقط هنر هغه وخت هنر کېدلی شي چې دا د مینې له جنسه وي یعنی ورکړوي تر وسه وسه خپل دغه زیار باسم نو ان چې زه کامیاب یم ولی یو شی داوا کولای سم هغه دا چې هر څه چې په خوله راوړم وړاندې کوم لیکم هغه د زړه د کروندې نغمه ده چې د باندې راوځي دا چې څومره خوږه ده دا چې څومره په ګټه ده دا چې څومره د ټولنې دردونو سره همغږی ده دا چې څومره د خلکو په ګډه خوري دا جلا خبره شاید زما ځواب یو ډول ګډوډ ټو بریشي خو فکر کوم چې کغواړم دښتیا وایم تر دې کم څه باید ونه وایم او تر دې زیات څه هم نشته چې وی وایم
بل سمندر صاحب تاسو درښتیا خبره وکړه زیات کسان ممکن په افغانستان کې د شرایطو ته په پام سره چې ډیر شین مایوسون کې روان دي یو لیکوال یا یو کس چې غواړي ټولنې ته یو خبره وکړي څنګه کولای شي یو مثبت لیدلور خپل کړي یا خپل خبره کوي مثبت ډول یو کړی نور دا
زه دې دغه شی ډیر طرفدار نه یم چې سړی دغه شی د لیک ډګر ته د فانز ډګر ته د یو اخلاقی کشیش یا یو اخلاقی مولا یا یو اخلاقی معلم په توګه داخل شي په هغه وخت کې دای د مپتش حیثیت غوره کوي د دې داسې ټولن ته وړاندې کوي لوستونکو ته وړاندې کوي او د هنري ذوق په سرخانګ دي چې هغه د دې ذائقې مولود دي او د فکر کې چې دا مبارک کار ده دا په دې توګه د نورو خلکو ذوقونه فردي ژوند حدود دا ورنقص کوي نو زه بیا دا وایم چې د وګړي او د لوستونکو ذائقه جلا ده د دې اړتیا ویلې دي خو ځان ته غوره دغه ګڼم چې څه وړاندې کوم باید د مینې له جنسه وي د لورینې له جنسه وي او حداقل د وګړو په زخمي زړونو زخمي مغزونو زخمي عواطفو باندې مالګه ونشین دي بلکې تر وسه وسه دا وړتیا پکې وي چې حداقل دغه زخمی زړونه او ذهنونه او عواطف یو څه ورغوي یو څه تسکین ورکا یو څه خوشي دغه خپه او زپل څه زړونه ته ور برخه کوي
د افغانستان لوست طبقه کله نه کله د یو ډول کرکجنو بیانونو ښکار کیږي کتا سو په ټولنیزو رسنیو کې هم وګوري دغه د کرکجنو بیانونو مارکیټ کله کله ډیر ګرم وي لدی سړی ځان څنګه وساتي خصوصا لیکواله طبقه هغه کسان چې قلم می پلاس کړي او غواړي لیکل وکړي
ګوري دا غتن ده دا پانس چې د تخلیق ده ور کړه ده نوې تر وړاندې کول دي کنه اوس غنم کوه کاری څم حاصل راسته راوړي غنم منځته راوړي ګل کوه کاری ګل منځته راوړي کاغذای وکړي کاغذای منځته راوړي لیکوال باید دغه دغه د دې پانس ماده مایا باید مینوي لورینوي نوي څوي تازه څوي یو څه زیاتونه وي ولې دا چې محیط یا ذهني جغرافیا زموږ د ذهني ټولنې شعور مو د قهر سرطان نیولای ده قهر او کرکه او حکومت کوي قهر او کرکه د خلکو په ذهنونو په زړونو په عواطفو باندې غوبل کوي او زموږ دغه ټوله ټولنیز شعور د قهر د سرطان په غېږ کې ولیدلی متاسفانه په دغسې یو فضا کې د لیکوال او د پنځوال او د هنرمند مسؤلیت لا دروند ده ځکه دی باید د ښېګڼې ډیوه بله کړو دی باید دغه تیاره ماحول دغه له کرکو له غمونو او له خفګانه ډک چاپېریال ته رڼا شي یوه نوې خوږه نغمه شي دی باید د ژوند وږمه شي ځان ته مې همدا وړاندیز ده نورو لیکوالو ته مې همدا وړاندیز ده چې نه دي اوري هغه کرکې هغه نادودې هغه نفرتونه که په هره ذریعه د دوی حواسو ته رسیږي نه دي اوري لرې دي وغورځوي ځکه د دوی وجود باید پاک پاتې شي سپېڅلی پاتې شي د مینې وجود پاتې شي او حد اقل منگا باید اغا خانه تاکانی همیشه و کوچه کرک نفرات دیو تا اجازه ورنکو چه زمو وجود دوی زاله شی موک باید قضای دیدی چه پرسط ورکو چه دی نورو تیاری دی مک وجود تا نفوز وکری او منگا دی نورو دی تیارو پا یو خزلستان بدل شو پا موزیم بدل شو باید دغه تیاری وشم دا خزل پرې نږدو کرکه نفرات د خزلې دي دا د ډیران مواد دي موږ څنګه باید په ځان باندې دومره بېرحمه شو چې دیو ته اجازه ورکړو چې زموږ درونی هستی اشغال کړي دې اشغال ته باید اجازه ورنه کړو یو فزیکي ماحول ده فزیکي جغرافیا ده فزیکي حالات ده ټولنیز ماحول ده هغه کېدلی شي زموږ له واکه ووځي ولی یو دی مگه درونی جغرافیا ده ناپای جغرافیا ده دی خیال دنیا هم ده دی زرن دنیا ده دیوه که باید هیت نولی شیتا خصوصا دی کرکو قهرونو اربابانو تا اجازه ورنکو چه خپل زهر التا پیچکاری که التا زای پزای که نو پاقه صورت که لیکوال و پنزوال که دلیشی چه دی آبی حیات جامونه ولانده که دغه زپلی او دغه ترنګلی وضعیت کې او دای نی یو نعمت ووسی دای د رڼا یو بل څراغ ووسی زموږ که څه ځان ته د مسؤلیت په توګه پېژنو هغه دغه پوله ده
سمندر صاحب دا خو په هغه صورت کې کېږي چې څوک خپله ځان د قهر او کرکه نه وساتي په یوه ټولنه کې قهر او کرکه ولې لکه په درمندونو کې لګېدلی اور په چټکۍ سره خپرېږي او مینه ولې داسې ورو مزل کوي
انسان همیشه په دوه ډول حالتو کې دا سالی صاحب یا دا دی چې دی د ذهن نو کار ده یا د زړه متاسفانه د موږ دودیزه روزنه دا ده چې موږ له وړکتوبه ذهن چاغو ذهن ډبلو ذهن ته د دې فرصت ورکوو چې زموږ ټوله هستي تر خپل واک لاندې راولي او د ذهني آګاهۍ لوی پرمایش دوه شیان دي انسان د دوه شیانو لپاره په یوه د ګاډۍ په یوه آس بدلوي قدرت او شهرت ټوله ورځ دې ځغلوي ټوله ورځ بارکشي در باندې کوي چې که یې تا نوم یو څه لوړ شي د تا په شهرت باندې یو بل لقب ور زیات شي او د تا په قدرت کې یو څه زیات شي یعنی په دې توګه انسان له ډېرو ستړیاو له ډېرو منډو تړلو وروسته پوهېږي چې دی د پیسو د قدرت په یو بانک بدل شوی، د شهرت په یو برج بدل شوی، خو په دې کې ژوند نشته، د بې دغه ده، بې ژونده ده. بیا نو ژاړي کنه کله کله دغه د لیک او د هنر په ډګر هم چې ګیلې ګورې صالح صاحب، د ما په نظر خدای وکړه چې ګستاخي نه وي خبره مې، ډېره یې له دغه ده، ډېره یې له دغه ده چې مونږ خپل وجود شقه کړی ده، دو ټوټې سوي یاستو. ذهن په شدت سره دا حدیث، دا نفسي ذهن په شدت سره حکومت روانه کا چې مونږ شپه ورځ د دې لپاره سغلی وي چې هله دې محفل ته ورسه چې مشهور شي، هله له پلاني سره پیژندګلوي پیدا کړه، هله پلاني سره اړیکې ټینګې کړه چې مشهور شي، اوله دې کار ته لاس واچوه، حتی غلا ته لاس واچوه، نارواوو ته لاس واچوه، دروغو ته لاس واچوه چې قدرت دې زیات شي، پیسې دې زیات شي، شتمني دې زیات شي. دا یو. او بل اړخ دې زړه ده، په موږ کې زړه ځپل کېږي، زړه خزان کېږي. موږ اصلا دا د تشویش وړ نه ده چې د سر ویښتان سپین شو، دا د تشویش وړ نه ده چې مخکې ګونځې راغلي، تشویش وړ دا ده چې زړه نه مو تر ټولو قدیمي او عتیقه جنس جوړ کړی. هغه داسې که په کره سترګو وګورو، د مینې په سترګو وګورو، شاید موږ زړونه هغه زاړه خوسا مومیایي ته ورته چې څو زره کاله په یو ګور کې پټو. مګوري موږ څومره ظلم کړی ده، دا ظلم ته خپل اجازه ورکړې ده. نو په دې خاطر سره زه دا وایم چې دغه خلاقیت هنر، خلاقیت ده پنځول دي نوي رپته کول، که دا هنرمان دغه خلاقیت، دغه واس، دغه انرژي په ځان کې ونه زیږوي چې نه زما د وجود سلطان زما زړه ده، او کله چې د انسان آگاهي، د انسان شعور، د انسان حواس ټول د زړه تر واک لاندې راغلل، دی که وینا کوي، که خبره کوي، که روغبړ کوي، که چاته سلام استوي، که چاته یو غړپ اوبه ورکوي، ټول به د مینې له جنسه وي. دی یوه د مینې په بړبوکۍ بدلیږي، چارې خواته اتر بیشي. دا یو ستر برخلیک ده، خو نقد برخلیک ده، ژوندی برخلیک ده، دیده چې شیبي برخلیک ده. فقط یو کار غواړي چې هغه خپله وګړی دې کار ته او دې سرنوشت ته مخه. متاسفانه، متاسفانه زما دعوه دا ده او په کلکه تکراروم دلته هم چې مینه زړورتوب غواړي، او تر ټولو ستر زړورتوب ده هغه زړورتوب ده چې متاسفانه زموږ نفسي ذهن، زموږ داران ذهن، زموږ محافظه کار ذهن موږ نه ور پرېږدي، موږ ډاروي، وایي په خطر کې لویږي، آینده دې په خطر کې لویږي. هو سړی ته که نوم ونه لرې، شهرت ونه لرې، خلک دې ونه پېژني، تا نه خو سواره جوړه شوه، ته خو یو عادي وګړی شوې. ښه، په هر حال ایله ده زما دا خبرې د نصیحت بڼه ونه لري، ولې په هر حال هغه د خپل ژوند او شخصي تجربو له مخې غږېږم، او په دې خاطر ځان ته حق ورکوم چې دا خبرې وکړم.
سمندر صاحب، تاسو ول په مینه زړورتوب غواړي، یاره نن سبا که دغه د کرکې خبرې زیاتې کېږي، په دې خاطر چې د کرکې خبرې په اسانۍ سره کېږي او هماغه د مینې خبرې خلک په اسانۍ سره نشي کولی، فکر کوي همدغه وجه ده؟
بله.
سمندر صاحب، یو لیکوال او پنځونکی خپله دنیا لري، خپل ذوق او طبعه لري، دی څنګه کولی شي دا خپله دنیا رنګینه، ژوندۍ او متحرکه وساتي او نورو ته هم د ذوق د خړوبولو زمینه برابره کړي؟
دا کار ډیر ساده ده، فقط درې خبرې دي. که دغه د خپل ژوند اصل وګرځو، مونږ په د مینې په یو ګلستان بدلیږو، شاوخوا مو د مینې په یو ستر باغستان بدلیږي، او ټوله هستي راته فقط د مینې یوه رنګینه او متنوع ټولګه ښکاري. ځان ته د مینې په سترګه کتل، او نورو ته چې صالح هم پکې ده، نورو ته د مینې په سترګه کتل، او هغه ذات ته د مینې په سترګه کتل چې دا ټول دغه مخلوق دی، دغه تر پالنې لاندې دي او هغه ته ورګرځي. که چیرته موږ د مینې دغه درې پایو نغری توت که، نو زه فکر کوم چې بیا د زمانې د ټولنیزو اجتماعي شرایطو هیڅ ډول توپان زلزلې نشي کولای زموږ هستی را ونړوي، موږ ناکام کړي، موږ وغورځوي، موږ له پښو واچوي، بیا نشي کولی. مینهګر تر ټولو زړور وګړي دي، مینهګر بې تاجه سلطان ده، چې بس حتی د تاج په قصه کې نه ده، په لوت سر په سپیره سر په سپیره څیره ګرځي، خو د ځمکې د مخ شهزاده ده، ځکه چې ده داسې کار کړی ده چې شاید د مادي پانګو یا د ټولنی شهرت ډیر غټ غټ ربل نه وای وس او جرات نه لري، نو ځکه دی سلطان ده. او دا برخلیک د هیڅ وګړي لپاره استثنا نه ده، ټول وګړي په دغه برخلیک دي. زه ته او هغه څوک چې زما او ستا غږ اوري دغه یو یو په دغه برخلیک پیدا ده، خو دې کار ته به خپله ورداخلیږي، ځکه مینه داوطلبانه ده، په خپله خوښه ده. او اصل دا ده چې مینه په ورکړه ولاړه ده، مینه نه که ته شپه ورځ وزاړې، شپه ورځ د سلک لغالې کینې کچکول په غاړه کې وزړې، چې د خدای په لحاظ یو غړپ مینه، نو فکر کوم که سل کالم کینې تا ته به د مینه در ورسیږي نه لورې نه. خو که تا قضیه معکوسه کړه ودې ویل چې نه دایما زړه یو څه لري دا ورکو، ولو که دا یو تش سلام وي، ګوره السلام علیکم په دې دې ما څه وران شو، خو که دا له مینې ډک وي نو ما هغه کار وکړه، ما هغه تقدیر ته مخه کړه، ما هغه سرنوشت ته مخه کړه چې له اوله زما دې زړه په بېمتنه کتاب باندې لیکل شوی، فقط ویښول یې دغه شیبه پیلیږي چې زه دغه زړورتیا ته مخه کړم چې غواړم مینهګر واوسم او مینه ترلاسه کړم. او دا فقط فقط لاره یې دغه ده چې مینه په سوال ترلاسه کېږي او ور یې کړم. نو اوس وخت چې زه هنرمند یم، لیکوال یم، شاعر یم، او دا خو یو عجیب او ستر ظرفیت سو دیدې لپاره، که چېرته د ما لیکوالي، د ما وینا، د ما خبره، د ما هنر دا ټول په مینه واوړي، له دې هستۍ به چی جوړ شي. ټوله خبره یوه ساده خبره ده، ځکه یې اوږدومه چې ذهن ناشنا کېږي، ذهن نه پخلا کېږي، ذهن یې نه مني، او ذهن دلیل او منطق او دیته دا درته راخلي او درته تلي او درته ثابتوي چې نه دا خبرې دا سړی لږې هسې څه خوب یې لیدلی ده، سرمه پسې خو زه وایي چې دا هم له ژونده باسي. او در حالې چې مینه ته رابلل او مینه ته هڅول دا ژوند ته بلنه ده، دا پوره ژوند کولو ته بلنه ده.
بل سمندر صاحب، فکر کوي چې نورو ته مینه او صمیمیت ورکول هر وخت زده کېدای شي؟ د عمر په هر پړاو کې که فکر کوي چې له ماشومتوب باید د مینې او صمیمیت زده کړو ته اساسي کار وسي؟
مینه یو عجیبه انرژي ده، یو عجیب جوهر ده. څومره چې مینه کوې ته ځوانېږي، دا د مینې د جوهر ذات ده، په مینه کې زړښت نشته. ګوري د رود اوبه دي، ته یو کلیوال ځوان کلي کې ژوند کړی، هغه اوبه چې د ارغنداب په سیند کې روانې دي همیشه خوږې دي که نه دي؟ خو شاید په نیمروز کې د ځینې ډنډونه دي که ورغلی، نو که له تندې مرې یو غړپ اوبه شاید ته نه ونه چکې، ځکه هغه ولاړې اوبه دي او رستېږي خوسا کېږي. مینه دغسې ده چې ورکوای ورکوای ورکوای، او ته شیبه په شیبه 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 ځواني ښیې، ستا ځواني، ستا انرژي، ستا لوړ لوړ قدرت دا پرله پسې نه وای کېږي. دلته زړښت نشته، زمان مري دلته. مینه وګړی داسې د ژوند داسې وضعیت نه نباسي چې دی د زمان له لومه ازادیږي، نور دی تیر زمان نه لري، آینده پسې هم نه ګرځي، فقط دغه شیبه ده. او دغه شیبه دی ټوله انرژی شته، ځکه نو دی پوره ځواني ده، او دا پرله پسې شته، ځکه چې په ورکړه کې ده، ورکړه کې ده، ورکړه کې ده، ورکړه کې ده، او په دې کې هیڅ شی نه له پښو نه لویږي، نه خوسا کېږي، نه زړیږي، بېکاره کېږي نه. علي صاحب، مینه دا ډول ده.
بالکل سمندر صاحب، تاسو په لنډو ویډیوي کلیپونو کې وخت نا وخت د ژوند پر بېلابېلو اړخونو خبرې کوي، دا کار کومې اړتیا ته په پام سره تقریبا په ورځني ډول تاسو کوئ؟
لومړی د ما شخصي اړتیا ده، زبا زن سره مینه وکم زه چې هر سر راځی کېم باندې چې خدای شکر انور یو جلا موجود ده یو جلا دنیا ده زه یو جلا دنیا یم پرې باید شکر باسم شاوخوا ته ګورم دې کورنۍ غړي یو دوه درې هر یو جلا جلا ده ګوره بعضې کسان وایي پلانوی کټ مټ پلانی ته څه وایي زه قطن دغې خبرې سره جوړ نه یم حتی دوه کسه چې دې 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 مرګ تر پولې یو بل ورباندې ګران دي ناشونې ده چې دوی په یو وګړي بدل شي دا د تخلیق ریښه دا ډول ده دغه د ځمکې د مخ 8 میلیارده وګړي ټول تنوع ده ټوله هر یوې ځان ته یو کیهان ده نو وخت چې تا ځان سره مې دا روغه وکړه نو دغه انرژي چې رپ کې را پیدا شوه زه بیا غواړم چې دغه بخت خاط بخ تیګنم نور سره شریکو او دا لاړ چې کله کله په ویډیو واوري غواړم چې دا خپل خلوص شریکم دا ساتل نه ده مینا لکه دې برق شریان داسې د نیسی احتکار کولای نیسی بندولای دا به ورکه کې دې په خاطر مېن پاتې مینا ورکوا او که غواړي چې همیشه مېن پاتې مینا کوا کدی چیرته په مینه باندې احتکار جوړ کړ چې نه لږ به وساتم نه لږ به مینه ذخیره کړم نشوه دا به ورکه نو هغه ویډیو م چې زه جوړوم دغه د مینې نغره سرمنشه ده ځان سره مینه نورو سره مینه او د ټولو له خالق سره مینه ځکه د هستۍ د پنځ بنسټیز لامل دغه مینه ده زما ستا بقا فقط او فقط دغه مینه ده هغه ضمانت کړې ده ځکه نو په دې وضعیت کې د سړي دغه آګاهي لوړېږي د آګاهي د څو دیوالو له چوکاټه وځي حتی د ټولنې د قوم د ژبې د نژاد د ځمکې له پولې وځي له دغو فزیکي کایناتو نه وځي دا لوړېږي ځي غځېږي او دا قابلیت او دا وس او دا قدرت په خپل مینه کې پټ ده مینه ده چې انسان په دا ډول یو موجود بدلوي چې تن به یې 100 سانتي متره وي وزن به یې 50-70-80 کیلو وي خو دی به په ټوله هستۍ کې ټیټ وي دی به په ټوله هستۍ کې ګډ وي دی به د هستۍ له ټولې سمپنۍ سره یو ریتم وي دغه ستر ناپای شیر یو کلمه به وي یو څپه به وي نو دا بیا یو مخ هغه برخلیک دی چې مونږ باید ګام کېږدو ځکه نو زما بلنه دغه ده او دغه بلنې په خاطر زه ژوندی یم دغه بلنه په ما کې ژوند کېږي او ما په ژوند اړوي او زه ژوندی به سره پاتې کېدلی شم پرته له دې نه به زه ځان ته ژوندي پاتې کېدلو یا ژوندی اوسېدلو بل
سرچینه سم پیژنه کمانډر ته اخر سوال دا دی چې د کتابونو شمیر مو څو تر څو ولې او د مینې تر څنګ مو پر نورو کوم مسایلو په کې خبرې کړې دي
تر اوسه چاپ شوی خو در 20 سالې لیس کتاب چاپ شوی دی او د مینې په برخه کې خو هغه د مینې کولو جنات ځانګړی ده بل د مینې اکاډمۍ باغ یو بل کتاب چې دوه کال مخکې کابل کې چاپ شو ده او نور لیکنم کوشش مې ډیر دا غاده ځکه چې هرڅه چې هڅه کوم چې بل څه پیدا کوم چې ترمینی خو چې هغه وړاندې کوم نشته که خبره له هر ځای را شروع کوم نو که په خو وضعیت کې هم په روغ وضعیت کې هم د خلوص په وضعیت کې هم بیرته په مینه باندې خو نو لیکنې روانې دي دغه نه چاپ شوی دي نور هم شته کله خدای پاک اراده و په خپل وخت په چاپ شي
ډیر مننه ژوند ته وسه وفا سمندر بس دا د دې ملما پروګرام کې مونږ نن پرې متفاوت موضوع باندې خبرې وکړې چې ډېر کسان ور باندې خبرې نه کوي مننه ستاسو د بلنې د منلو
مینه ورانه اید نصیب وس
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستا ستاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 اتسلور سوشل 22 یولس سلریوشت 201.